السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. اژانس وړاندې ویلي اروپایي ټولنه به پر دې سربیره 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبیعي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوې دي. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللې دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډل افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کیږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړ شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږکال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړ شوي وو. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنګله دیش ته ماته ورکړه. دا لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنګله دیش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه ماخه مهال پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14 له پاپا نیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وای افغان جونې او میرمنې له بې ساري کړونې سره مخامخ دي. خزینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دي د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
اداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ.
راپور نو وای چې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربه لپاره افغانستان ته لیږلي. د چارو کتون کې وای
دغه توریستي ډلې القاعده ده چې داعش ده او نور دي. دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده، بلکې د سیمې او د نړۍ وادو ته خطر ده.
کونړ کې یتیمو او بې سرپرسته نجونو ته یو روزنتون پرانستل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربان د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربان واړې پر حماس فشار راوړي چې هو وایي.
نو راپور نه هم شته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته اخراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې ساعت د خبري ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وای نړۍ باید سمدستي پر افغان خځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون په لسمه د افغان خځو پر وضعیت د یوې مفصلې سروې پایلې خبرې کړې دي. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ډاډ ورکړی چې د افغان خځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. تفصیل په دې راپور کې له صفی الله ستانک زیور.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانع د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون په 10مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډیره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانی بارکزی ازادي رډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي، او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ. وخت چې یوه ښځه خپل ماش کورته راوړي، هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي، نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځې هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغې څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوې. دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید د ایزي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګ په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
لانګوار ژورنال امریکایي خبرونې د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونې په دې ورسوي کې د سیف العدل دیوي مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او باید په ګډه په وړاندې اقدام وشي. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
امریکایي خبرونه لانګ وارد ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزی رسنۍ الصحاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وارد ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزې د اسرائیلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پو عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی کې انسجام ګروهای بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند،
سمره چه پا افغانستان که در بنسرد پالو دلو تولیده نزیاده شی به ده هیواد در سیمه په هیوادونو او په دو همگام که به لسیمه به هر هیوادونو که امنیتی اندیخنه او پیچلتیاوی
لازیاتیشی.
در امنیتی چارو پو احمد خان اندر بی ازادی راژیو تا وویل چه در طالبان و حکومت او طول هوادونه باید در ترهگر و دلو پروراندی پی اقداماتو لاس پوری کری.
در توریستی دلی کل قیده دا که داعش دا و که نوری دی دا نه وازی دا چه افغانستان دا خطر دا بلکه دا سیمی و دا نری وادو دا خطر دا. نو پا دی اساس باید زبرزا کنه که متحده ایالات امریکا دی، روس دا، چین دا، زمون گواندیان دی، پا گرد سر باید ده توریستی دلو پزد مبارزه و کی؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په کونړ کې د یتیمو او بستر پرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال په کې سل نجونې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا دغه روزنتون کې د تازل نجونو ته د کتابونو، خوراک او نور اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي او دغلته یتیمې او بسرپناه نجونې هم د دغه روزنتون له خدماتو خوښي څرګندوي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرستو نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوس مهال په یاد روزنتون کې سلون جنو ته د زده کړو د خوراک څخه جامو او نوري اسانته به چمتو شوي دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناسو روزنتون په مرکز صدابات کې فعال شو چې په دغه کې سلطان انجونی د هر قسم تعلیمي غنه برخورداري او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د عاشی او د ټولو لوازم او کومک او هغه دغه په اړه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم خوښتي چې یتیمو او بے سرپرستو کوچنیو جنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي، خو وايي په یاد ولایت کې د بے سرپرستو جنو شمیر زیات او هغوی هم باید د زده کړو به برخې پاتې نشي. محمد موسی
په صدابات کې کوم روزنتون د انجنونو لپاره جوړ شوی دی، د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشاله یو او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شانتي روزنتونونه د هغه ماشومان لپاره جوړ شي کوم چې بے سرپرست وي، او د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د هغه انجنونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناست دي او مکتبونو دروازې په مخ بندې دي، د مکتبونو دروازې ورته خلاصې شي.
په کونړ کې یتیمون جنو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ دی اوریدونکو. آزادۍ رادیو د محال د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بزیو په منځنۍ 1200 شپګ نوي چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لاره هم اوریدلی شي. د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. آزادۍ رادیو پر وی پانی سربیره د ورځې راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خبروي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام د غراز پر ایکس چینل یا پخوانی ټویټر، انستګرام، ټلګرام او واتس اپ چینلونو کې هم آزادۍ رادیو د موندنې او لاسرسي وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عربي هیوادونو وغوښتل چې پر سخت دریځ ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې دوربند لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. دوربند دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی وو. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي په غزه کې د اتمی اشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتمی اشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې د سیمې ته سفر کړي. بلینکن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبریالانو ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region is
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رويټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رويټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یو حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځېږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقه کړې، خو یو اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې دا هغه په وینا شرایط نرم شوي دي. بلینکن د دوشنبه په ماښام اسرائیلو ته ورسید او هلته د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. غزې په ترانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیلو له برید وروسته پیل شوه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې په دې برید کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور د حماس لخوا یرغمل ونیول شول. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې چې تر دې نه روان دي شاوخوا 8000 فلسطینیان ووژل شوي. د شنبې د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو څلور یرغمل شوي خلک د حماس له منګولو وژغورل، خو فلسطیني سرشینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزوري نه کړي ځواب ونه وایه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوې دي او د غرض به ووري چې په امریکا کې په وړیا ډول یو شمیر شرکتونو خلکو ته د انلاین خوندیتوب روزنه پیل کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په هرات کې د عالی سوانیس په نوم د کورنۍ یو تولیداتو نندارتون پرانستل شوی دی او نن یې درېیم ورځ ده. په دغه نندارتون کې د نارینه او ښځو لوري په 160 غرفو کې کورنۍ تولیدات نندارې ته خودل شوې دي او د نندارتون هدف هم کورنۍ او محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوې. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نورو.
د الیست افغانیست په نوم د کورنۍ او تولیداتو درې ورځنی نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوه برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنۍ او تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپل تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولی. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤل مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیر تناسبات خورداره،
خپل مثبت اغیز لري او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیره پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګری مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری خزي د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستونز د بازار نشټوالی دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي او
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبه دا مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نه سي راتلی او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه و لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمیر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
د ټیکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کم پیسو په بدل کې یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دغو خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټیکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لورو پرتو روختونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کمبیا خدمات وړاندې کړي. سپین مانی او دغه دوه شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي او د ورسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغه انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یو لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغو لویو شرکتونو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حمله وروسته نرسان مجبور اسول چې نسخې او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی به پلورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي او د روغتونونو کارکونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سوي ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې روغتونونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلام مشورې ورکړي او دغو روغتونونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې له مخې د دغو روغتونونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پراپور کې ویل سوي دا مهال تر ټولو زیانګالو روغتونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغو روغتونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او دغو روغتونونو کارکونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روغتونونه نسی کولای امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
اوس هم هغه پیغامونه او روچ اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ شمیرې را لېږلې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغه سره دی باندې د فرض ده چې د دغه سره مرسته وکړه او دغه لاسنیوی وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګاه چې یعنی دم راولري چې د خپل مشکل په حل کړي شي. په ټول افغانانو د یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه مجرولا جانم د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکله او بیا د غریشه پر سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول ولسوالۍ د خلکو دا په وار وار دا ویلې چې دا سړک تر د جوړ شي مشکل مریض نه سور سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترم موږ خپل زمیندار خلک موږ د تغرل په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلۍ له لاسه خراب او له ښې ووتو. بادام مو هم ژلۍ توکو چې اوس په درختو کې نسته. انګور مو انګور ژلۍ خراب کو. زیرې وي غنمو ټول یې راپیماله کو. هغه سربیره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې راغلې هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي، موږ ته صابونان، شامپوګان، کمپلې او لوښي راکړو. موږ چې اوړه نه لرو لوښي څه دپاره په کومه ښه راځي چې خوراکي مواد، غوړي، چای، بوره اوړه نه لرو. زموږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي. همدغه مهال دی سږ کال د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي.